ما یه رادیو آزادی هم در فیسبوک، تویتر و اینستاگرام سر بزنید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران د بشري حقونو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې یو افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس د دغه افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. دغه 23 کلن افغان د مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوی دی. ساکال ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې زیاتې شوې. په زاهدان کې دغه افغان په اعدام سره تر دې دمه د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې سازمان خبر ورکړی و چې اکتوبر میاشت کې 1,600 تنه اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو د رسیدګۍ پروسه عادلانه نه ده او اکثره بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د 12 کلن انجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. دغه وزارت یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه دا خبره خبره کړې. په بیان کې دا شوې چې د ښځو د بشري حقونو د تامین په هدف د یاد وزارت محتسبینو تر دې دمه د سلګونو جبري ودونو او په بادو کې د نجونو د ورکړې مخنیوي کړی دی. د بشري حقونو مدافع سازمانونه بیا تر دې مخکې په خپله د طالبانو حکومت ګرم بللی چې ګواکې په بیلابیلو محدودونکو فرمانونو سره یې د نجونو ژوند سخت کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د الاباما ایالت په یو پوهنتون کې د ډزو له کبله یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې په توسکیګي پوهنتون کې د ډزو دغه پیښه په ځایي وخت د یک شنبه په ورځ سهار وختي رامنځته شوه. د الاباما پولیسو ویلي دوی په دې تور یو 25 کلن کس چې جاکویز میریک نومیږي نیولی او تحقیق کړی دی. د پولیسو د خبر پاڼې لمخې له تورن کس څخه چې د ډزو له صحنې څخه د وتلو په حال کې نیول شوی یو توپنچه ترلاسه شوې. معلومه نه ده چې برید کوونکی د همدې پوهنتون محصل دی او کنه. د برید انګیزه لا هم روښانه نه ده، خو په امریکا کې په ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو کې د ډزو دغه ډول پیښې نوې نه دي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیکدونکو وسیلو د چاودنو مسولیت په غاړه واخیسته. د اسرائیلو د صدر اعظم بیان عمر دستوري د فرانسې خبري اژانس ته د یک شنبه په ورځ ویلي بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ تایید کړ چې هغه په لبنان کې د پیچار دستګاهو د عملیاتو د ترسراوي امر کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل ټایمز رسپانې هم راپور ورکړی و چې نتنیاهو د خپلې کابینې په ناسته کې ویلي و چې د پیجر بریدونه او هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله وجل د لوړپوړو امنیتي چارواکو په مخالفت سربیره ترسره شوي. حزب الله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي په لبنان او دغه راز د لبنان په جنوبي برخو کې تر ډیره فعالیت لري او هلته له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د سپتمبر په 18 او 13 د لبنان په بیلابیلو برخو کې د پیجر دستګاهو په چاودنو کې لږ تر لږه 3500 کسان ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي چې لږ تر لږه په یوه برید کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د وژل شوو کسانو شمیر 2 یاد کړی دی. 15 ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې تسنیم خبری آژانس یک شنبه ناوخته خبر ورکړی چې دا پوځیان په یو ترهګریزه پیښه کې وژل شوي. د سپاه ځبکنۍ ځواکونو هم اعلان کړی چې سیمې ته یې تازه دمه ځواکونه استولې دي. د دې برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دوه ورځې مخکې هم د سیستان او بلوچستان پر اساک ولسوالۍ کې پر ایرانی پوځیانو بریدونه شوي وو چې پکې یو شمېر پوځیان مړه او ټپیان شوي وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له بنګلادیش سره مخ کیږي. افغانستان او بنګلادیش په اوسنی سیریز کې دوه لوبې سره کړي چې مساوي دي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. که نننۍ لوبه هر یو ټیم وګټي د دې جام ګټونکی به اعلان شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په ترکیه کې د ګڼ شمیر افغان کډوالو د اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او د اخراج له ګواښ سره مخامخ.
تقریبا پرژانم نو ما قید بود.
زما پلار شاوخوا نه میاشتې په توقیف کې و او زما ولس کلنه خور هم شاوخوا دوه میاشتې په بند کې و. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل.
له ایران او پاکستان ایستل شوي افغان کډوال بیا وایي چې د سرپناه نشتونې په افغانستان کې لویه ستونزه ده.
ایران راغلی ما او میړه مسپینګیر دی اولادونه مې واړه دي او زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور او زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ د مارس کړو.
د بریتانیا پوځي چارواکي وایي 13 اکتوبر میاشت روسي پوځیانو ته ډیره خونړۍ وه.
په تاکتیکي لحاظ روسیه یو ډیر لوی تاوان پرې کوي. د پوتین د غیر قانوني یرغل په خاطر په اوسط ډول د ورځې 1500 کسان مړه یا ټپیان شوي.
په افغانستان کې هغه نجونې چې څو ورځو کې له شپږم ټولګي فارغېږي ناهیلې دي چې د زده کړو دوام نشي کولی.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. اوریدونکو که د دې خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته پکې له بیلابیلو او مختلفو زاویو نه کتنه شوې ده. خو اوس راځو د خبری برخې د سر راپور ته. په ترکیه کې افغان کډوال وایي چې د ترکیه حکومت دوی د اوسېدو جوازونه نه تمدیدوي او له همدې عمله دوی د اخراج او توقیف له خطر سره مخامخ دي. د ترکیه حکومت د جمعې او شنبې په ورځو لږ تر لږه 325 افغان کډوال کابل ته استولي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړي چې IOM هر یو اخراج شوي افغان ته 150 یورو ورکړي. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
په ترکیه کې افغان کډوال د خپل ناڅرګند برخلیک او په دغه هیواد کې لګڼو ستونزو شکایت کوي. یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ دوه غړي په دې وروستیو کې د ترکیې د پولیسو لخوا بندیان او څو میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي.
تقریبا نو ما قید بود.
زما پلار شاوخوا نه میاشتې په توقیف کې و او زما ولس کلنه خور هم شاوخوا دوه میاشتې په بند کې و. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل او موږ ډیر بد حالت تجربه کړ. په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي فشارونه او د اخراج او توقیف ګواښونه د دې لامل شوي چې نورو هیوادو ته د قاچاق لارې ولټوي. حلیمه چې په ترکیه کې یو افغان مهاجره او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د ترکیه حکومت د هغې او د هغې د ماشومانو د استوګنې جوازونه ضبط کړي او ترې غوښتي دي چې له دې هیواده ووځي.
کنم از 2018 با از راه قاچاق خیلی به مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خرد آمدیم. دولت ترکیه مدارکای ما را بسته کرده. دخترایم درس خوانده نمیتونه. شفاخانه قبول نمیکنه. خانه گرفته نمیتونیم. در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم. مجبور هستیم دوباره رای قاچاق پیشروی پرتیم. با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشتی نداریم. دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه.
طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې لږ تر لږه 325 تنه افغان کډوال د شنبه او جمعې پر ورځو له ترکیه ډیپورټ او کابل ته استول شوي. له دغو کسانو ځینو یې د ترکیه اسناد درلودل او ځینو یې نه درلودل. ترکیه په وروستیو میاشتو کې د بې اسنادو مهاجرو د اخراج لړۍ چټکه کړې. د بشري حقونو د سار سازمان څه وخت مخکې د ترکیه امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې ټپیانولو او بندیانولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د ترکیه د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوي راغلي ترکیه ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سره د سیمو اړولې دي. د ریپورټ په یوه برخه کې هغو پیښو ته هم اشاره شوې چې پکې ترکیه ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړې، ځورولي او شکنجه کړې دي او بیرته د ترکیې له خاورې شړلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اساس په ترکیه کې په څه باندې 3 میلیون سوري کډوالو سربیره شاوخوا 3,60,000 اکثر افغان کډوال هم حضور لري چې ګڼ شمېر د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ کیږي.
و موریدل چې په ترکیه کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته یې د اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او دوی د محل توقیف او د غراز د اخراج لګواک سره مخامخ دی. بل لورته له پاکستان او ایران یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وایي چې د سرپناه د نشټوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حدیث پردیس له دغو ستنو شوو کډوالو سره خبرې کړي.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکې دو سره هممهاله یو شمیر ستانه شوی کډوال وایي د سرپناه نشټوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد رفی وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستان کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاکې یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوی امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتو نه ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلات سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیرې دی، اولادونه مې واړه دي، زه هېڅ شی نه لرم. د ما کور او زندګي ټول په ایران کې پاتې شو. موږ د مرز کړو، ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري. هېڅ شی نشته دی، جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هېڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید لزن پرته ورسره د سرپناه په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د طالبانو د خار جوړونې واستوګنې وزارت ویلي په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوی افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خار جوړونې واستوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شوو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی د پاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د امو د سیند هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه او کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي و چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د می د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي. او چا په دغه راپور کې ویلي و چې د روان 2023 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 15,268,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د خوندزي او زینین جونز د کوون کې چې تراتلونکو څو ورځې به لشپګم ټولګي فارغ شي وای دا چې نور به زده کړې ونه شي کولای اندېښمنې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل لري چې زده کړې دوام عمومي او په خبرې دراتلونکو لپاره خپل هیلو ته ورسیږي. فیروزی عزیزی په دې اړه دا راپور راستولی.
وقت فکر میکردم که دو سال آینده من درفتر نمیتوانم، خیلی مایوس میشم.
شایسته د کابل ښار په یو ښوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکي ده چې غواړي راتلونکي کلونو کې هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خو دا چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې ناهیلي ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپلو هیلو ته د رسیدو غوښتونکي ده. شایسته ازادي راډیو ته وویل فعلا
صرف ششم هستم، تا میخوام درسها خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صرف هفتم بسته
ساعت
فعلا شپږم ټولګي کې یم او راتلونکي کال ته وم ټولګي ته ځم. هیله می داده چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم او راتلونکي کې ډاکټر شم. خو دې وم ټولګیو نه پورته خونځي بند شوی او دولت اجازه نه راکوي. زه غواړم چې خونځي پرانستل شي او موږ خپلو هیلو ته ورسیږو.
مرسل بیا په تخار ولایت کې د خونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی ده. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
امتحانات ما نزدیک است، مسئله سالهای قبل آمادگی امتحان را میگیریم.
زمونږ ازموینه را نږدېدي. د تېرو کلونو په شان ورته چمتووالی نیسو، خو زما اندېښنه دا ده چې د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته به نشم کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، ځکه چې د شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. زه له نړیوالو سازمانونو غواړم چې په دې برخه کې لاس په کار شي او نجونې له دې حالته وژغوري.
په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپل ایکس باندې په یو خبره کړې ویډیو کې د طالبانو حکومت ته په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د ده په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یوه برخه کې ویلي
د نجونو د ښوونځي تړل د افغانستان د جغرافیې، د خاورې، د تاریخ، د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. د خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزې ګټونکو او د زده کړو د حقونو فعال ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیوال ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تضمینېدو لپاره د هغوی ترڅنګ ودرېږي. ملالی د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړې دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روان لمریزه میاشت کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوي چې له لومړي تر درېیم ټولګیو ازموینې به د لړم میاشتې په 26مه پیل او له څلورم تر 12مه ټولګیو کلنۍ ازموینې به د روان کال په قوس میاشت کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ سو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیرو افغانانو، هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو را سره وو، سید خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ومه ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بریتانیا پوځي چارواکو ویلي اکتوبر میاشت د ورځې لږ تر لږه 1.5 زر روسي عسکرو ته مرګ ژوبلا وخته. دا چې څنګه او چیرته تفصیل به له سفی ولاستانیک زیوور.
د بریتانیا د پاوز مشر وایي اکتوبر میاشت د روسانو لپاره تر ټولو خنډې و، ځکه د دوی د ارزونو په اساس هر ورځ لږ تر لږه 1.5 زر روسي عسکرو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. امیر البحر ټونی راداکین له بی بی سی سره یک شنبه په خپل مرکه کې په دې اړه وویل: په تاکتیکي لحاظ روسیا یو ډیر لوی تاوان پرې کوي د پوتین د غیر قانوني یرغل په خاطر. اکتوبر تر دې دمه د مرګ ژوبلې له پلوه د روسیې لپاره تر ټولو بده میاشت په اوسط ډول د ورځې 1.5 زر کسان مړی یا ټپیان شوي. روسیا له اوکراین سره په جګړه کې خپله مرګ ژوبله نه خپروي. د بریتانیا د پوځ دغه لوړ پوړي مشر بیا دا منلی چې روسیې د سیمو د نیولو په برخه کې پرمختګ کړی او دا پر اوکراین لا زیات فشار راولي. هغه دا خبره هم کړې چې روسیا د خپل ملکي برخې 40% مصارف دفاعي او امنیتي برخو ته ځانګړي کړي، چې دا په ټوله کې د هیواد له خطر سره مخ کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړ چې لا هم په شدت روان دی. په دې لړ کې هر ورځ د اوکراین او روسیې پوځیانو د جګړو راپورونه خبريږي د جګړې په تر ټولو روسي تحول کې تیر یو شپه ورځ اوکراین او روسي پر یو بل د درون لزګونه بریدونه کړی دي پر اوکراین د روسي د يرغل لپاره تر دې دمه اوکراین په تر ټولو لوی درونی بریدونه سره پر ماسکو لک تر لګت څلور دیرش درونونه توغولې دي راپورونه لمخې د دغو بریدونو په سبب د ماسکو درې هوایي ډګرونه د لاند وخت لپاره وتلل شول د روسي فدرال هوایي چلند ادارې پرونو منله چې د اوکراین د درون بریدونه په وخت څو ساعتونو لپاره د شریمتیوو دومیدیدو او ژوکوو هوایي میدانونو خپل فعالیتونه وزندول د موسکو خاروال سرګي سوبیانین ویلي یو 25 کلن ښځه په دغه درون بریدو کې ټپي شوه په نړیوالو اژانسو کې د دغه بریدونو له عمله د لګیدلو ودانیو او رانو شو سیمو ویډیوګانې هم خبرې شوې د موسکو خاروال بیا ادعا کړي چې دوی امنیتي ځواکونو لکتر لګ 2 درونونه نسکور کړي دي اوکراین ور سره هغه پر موسکو د درون بریدونه وکړل چې د یک شنبه تر سهار وختي روسیې پر اوکراین نږدې 1.5 درون بریدونه وکړل د اوکراین پوز ویلي لدې ډلې لکتر لګ 2 درونونه دوی نسکور کړل اوس په نورې دوی په خبره ل رادار اورکشول چې د بلاروس او مولدووا هوایي حریم ترنه وتل دراپورو لمخې د درون د غبرېدونکو له عمله په اوديسا کې چې د اوکراین په جنوب کې د لکتر لګ 2 ټپيانو څو وداني ویجاړې شوې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
رویا سادات افغان فلم جوړونکي خپل نوې فلم چې آهنګ سیمانو میږي د ټوکیو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې کړي دی میرمن سادات آزادۍ لري ته ویل کړه چې ټاکل شوی وایات فلم کابل کې جوړ شي په خار د طالبان واکمن شول او فلم جوړونکي آل شول چې هیواد پرېږ دي او روسه بیا دغه فلم د یونان په اتان کې ثبت شو دا چې په فلم کې څه راغلي کیسه څه ده لا به دې سپوږمۍ به جزئیات وو
آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده
وضعیت حال خراب شدن است دانشگاه بیخی نظامی شده همه چیز زیر کنترل گرفتن
په دې فلم کې د دوه غدو خزو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د خزو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوب په منځ کې هم برقراره پاتې رویا سادات د فلم ډایریکټر او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي رادیو ته وویل
داستان مور میبره په کابل
کیسه مو د 1978 کال کابل توري کیسه د دوه ځوانانو جنو د چې کڅه هم بیل بیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري د خپل ګډ ورمانونو لپاره مبارزه کوي کیسه د دوه دوستانو په قربانۍ دوستۍ رفاقت او صداقت راڅرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هرڅوی تاریخ توري
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 15 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول فلم جوړونکو اړ شول چې دا فلم په جلا وطنۍ کې جوړ کړي رویا سادات ازادي رادیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري
موږ ټولې تیارۍ لرلې چې فلم په کابل کې جوړ کړو خو فلم هم زموږ په څیر سرګردانه سو او په جلا وطنۍ کې جوړ سو فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و په پای کې دا پریکړه وشوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ شي یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړي نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړي
یونان فلم برداری کردیم
عزیز دلدار او رولوف جان مینا دی آهنگ سیما فلم لیکوالان دی اول باسو تورای هم له مهم و تولیدونکو څخه دی مجد جمال زاده نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دی فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولی دی آهنگ سیما فلم جوړونکو وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی. په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانی مشره زهرا کریمی وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینمای
په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپل زهرا کریمی له هغو کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو او له همدې جلا وطنۍ هم ګټه اخلو. سو د سینما له لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکاره کړو.
د سهرا کریمی په وینا خپل هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د آهنګ سیما فلم د ټوکیو د فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې د آسیایي راتلونکو په برخه کې د لسو غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو، چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په کتار کې نندارې ته وړاندې شو.
افغانستان باید برایم.
نمیشه که کلمو فرار کنیم؟
منم رای علی نیست که کلمو بمریم.
ورڅخه د خبري سات اورستی راپورته د نورستان په ختیځه ولسوالۍ برګمټال کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د یو پل د جوړېدو هڅه پیل شوې دي. ولس هم له دغه پل سره د مالی ملاتړ ژمنه کړې. تفصیل لره له انوري ناورو.
د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ پر نګل کې پر سیند یو لرګین پل جوړولو چاره پیل شوې. یاد پل به 14 متره اوږدواله او 3 متره پلنواله ولري، چې د خړو نړیوال پروګرام او د ولس په ګډو هڅو رقبول کیږي. د سیمې دوه تن اوسیدونکو ګلزمان او فضل حق مجاهد د پول ارزښت او پرې د کیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دواله ګروپ مصارف دبليو اف ام اوسیل لارې دولت ورکړي او پاتې شو یو لږ لګ پوری کلی خلک پول ځان منلې دي چې دا پول جوړو. پول د ارنګل ساحه کې جوړیږي. ارنګل کلی چې برګمټال عمومي سین نه خو دا پروت دي. خلک ډېر ستونزې او مشکلات سره مخامخ وو. پول سامانونه او بار پول کلی دا پوشا وړل تګ را تک مشکل وو. کله چې سین زیاتې دي خلکو پوری وتل را پوری وتل هم مشکل وو. سوداګانی هر څه خورو آسونو باندې وړل.
دا ساحه کې په خاک یو پیاده روي یو ولسونه او ستونزې سره مخامخ وو. دی خو دا غټ غټ کلی دی. تګ را تګ مونږ دوباره مخکې ډیر مشکل وو. اوس دا چې جوړیږي مونږ ډیر خوشحالي کو ټول ولس خوشحاله ورنه. دی خو د برف کوچن هم راځي او دا پل چې جوړ شي ان شاء الله دا پل کې چې مونږ تیریږو دا جیمی کې دا زموږ لار خلاص شي.
د برګمټال په ګډون په نورستان کې د کرکلي لغرونو د خاصو او څارویو ته د غیا راوړلو زیات مسولیت ته خزو پر غاړه دی. هر یوی د پیټو وړلو لپاره لرګیو جوړې شوی کجاوی پر شا کړی وی او په ډیرو سختو لارو مزلونه کوي. قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی او د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری راته وویل د ارنګل پل جوړېدو سره به ټول خلکو په ځانګړي ډول خزو ته سانتیاوی برابرې شي او لملاګانو به کجاوی را کوزی شي.
شیرزاده پول جوړ شي ان شاء الله ډیر سہولت به خلکو ته پیدا شي. حتی خزو نه دا کجواب هم خطا شي. موږ نورستان طبقه او ناس خو تاسو ته معلوم ده په کجاوی کې لرګی راوړي. نو که چیرته داسې زمینه مساعد شو دا پول جوړ شو ان شاء الله د خزو کار به هم کم شي کجاوه به د خزو شان حکته شي
د غارنګل ساحه په برګمټال ولسوالی کې یو ځنګلي ساحه ده او د برګمټال ولسوالی افسای په نوم د کلی خلک او یا د شوتګل په نوم کلی خلک همدارنګ د برګمټال شرقي او غربي د کلو خلک هم د پل جوړولو څخه وروسته ډېر ګټه اخیستل شي
د سرپرس حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت هم د دوی تر واک لاندې باختر اجانس ته پر یاد پل د کار پیل کېدو خبر ورکړی دی
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې د ومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی خو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته